Adiós.
شنبه د تلی شلمه د اکتوبر 12مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر وروستیو د خبرونه په منځني چپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پل علم، مهترلام او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم خبري شي. روان خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره خبري کوي او پرون هم ورسره لیدلی وو. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو. امریکایي چارواکي وایي له افغانستان سره د امنیتي تړون په برخه کې پرمختګ کړی. امریکا تایید کړه چې د پاکستان د طالبانو د تحریک دوهم مشري نیولی او روسیې تور پورې کړی چې د سوریې د یاغیانو لپاره د افغانستان له خاورې استفاده شوې ده. بشپړ خبرونه. امریکایي چارواکي وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په برخه کې اختلافات لږ سوي دي. د امریکایي چارواکو په وینا په دې برخه کې پرمختګ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او افغان ولسمشر حامد کرزي د درې ساعته خبرو په ترڅ کې وشو چې پرون دواړو په کابل کې سره ولیدل. جان کیری پرون په ناڅاپي سفر کابل ته ولاړ، له ولسمشر حامد کرزي سره یې بیړنۍ خبرې په ارګ کې پیل کړې او په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کننګام هم په دې خبرو کې حاضر و. د څو دقیقو په مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو په یو هم له ولسمشر کرزي سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن هم د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تایید کړه چې د دې هیواد ځواکونو د پاکستاني طالبانو دوهم مشر نیولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماري هرف د لطیف مسید د نیولو په اړه په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل:
I can confirm that US forces did capture TTP terrorist leader
Zada Taidawam che amrikai zakuno da Pakistan da Taliban da Tahrik Mashar Latif Masid da pauzi amaliyato par mahal ni waladai aw da us la para da di amaliyato pa barkha ki za nur malumat na laram che la taso saray sharik kram mar harf da unawel che masid cherta aw kala ni wal shawade د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماري هرف وویل امریکایي ځواکونو لطیف مسجد د پوځي عملیاتو پر مهال ونیوه. البته هغه مسجد د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسجد یو باوري محرم کسوباله. ځینې راپورونه وایي چې امریکایي ځواکونو دغه کس د اکتوبر په لومړیو کې په افغانستان کې نیولی و. د افغانستان د ولسمشر سره د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پروند تروریسم او افراطیت په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبري وکړي. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې دواړو مشانو پارک پر دې او د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبري وکړي. تمه ده چې ګڼ افغانان نن د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو هرکلی وکړي چې د 2015 کال نړیوال جام لوبو ته بریالي شوي دي. د ولسمشر حامد کرزي له امر سره سم ټاکل شوی ده چې لومړی د لوبغاړو هرکلی په هوایي ډګر کې وشي او بیا د کرکټ سټډیوم ته ولاړ شي چې هلته بیا خلکو د ویناوو او موسیقي پروګرامونه تیار کړي دي. افغان لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې د کینیا ملي ټیم ته په یو ورځنۍ لوبه کې تر ماتې وروسته دومره امتیازات ترلاسه کړل چې نړیوال جام لوبو ته انتخاب شو. د غلوبي په 2015 کال په فبروري او مارچ میاشتو کې په نیوزیلند او استرالیا کې وشي. په عربي متحده اماراتو کې لکه نیاسرا د کرکټ لوبو په ترڅ کې افغانستان پرون خپل ورستۍ لوبه چې د شل اوورونو و د څلور دښمنو په توپیر بایلوده. د پاکستان په قبایلی سیمه کې د افغانستان پولیس چیرمه په یو ځان وژون کې بریټ کې د پاکستان لښ تر لښ دوه امنیتي پوځیان وشل شول. چارواکي وایي د جنوبي وزیرستان په وانه کې ځان وژون کې په چاودیدونکو موادو بار موټر له پوځي کاروان سره وجنګاوه. په دې پیښه کې دوه نور پوځیان ټپیان شوي دي چې د دې بریټ مسولیت نه دی منلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې ځینو هیوادونو د سوریې د یاغیانو د روزنې لپاره د افغانستان له خاورې استفاده کړې ده. دوی وایي دغه کسان د زهرجنو کیمیاوي موادو د کارونې په برخه کې هم روزل شوي. سرګیلا اوروف دغه څرګندونې پرون په مسکو کې د کویت د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته وکړې.
Не так давно появились сообщения о том, что
په دې وروستیو کې داسې راپورونه وو چې د ادعاو له مخې درېیم هیواد د افغانستان له هغې خاورې استفاده کړې چې کابل ورباندې کنټرول نه لري. هلته دغه یاغیان د سوریې د رژیم په وړاندې د مبارزې او د زهرجنو کیمیاوي موادو د استفادې لپاره روزل شوي دي. دا لاوروف د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه افغان دولت خپل نظر نه دی څرګند کړی. روسیه له اوږدې مودې راهیسې د سوریې د رژیم ملاتړ کوي او د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د هغو پریکړه لیکونو مخه نیولې چې د سوریې پر رژیم د فشارونو سبب کېدای شوی. د ایتالیا د سمندرغاړو ساتونکو خبر ورکوي چې تر 50 ډیر کډوال مړ شوي دي. ایتالیایي ساتونکو وویل چې د دغو کډوالو بیړۍ د دې هیواد د سیسلی ټاپو او مالتا ترمنځ په اوبو کې ډوبه شوه. د چارواکو په وینا د ایتالیا د سمندري ځواکونو یوې کښتۍ په اوبو کې په لسګونو مړي پیدا کړي دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شته. د چارواکو په باور په دې کښتۍ کې شاوخوا 2500 کسان وو چې 50 یې د ایتالیا سمندري ځواکونو وژغورل او 150 نور د مالتا یوې کښتۍ وژغورل. په راپور کې د دې کسانو د هویت او ملت څنې دی ویل شوی. دا پیښه یو اونۍ وروسته تر دې وشوه چې د ایتالیا لمپدوسا ټاپو ته چیرمه په اوبو کې د کډوالو یو بیړۍ ډوبه شوه او 300 کسان مړ شول. بل لور ته پرون یو بیړۍ د مصر د اسکندریه په سواحلو کې غرق شوه چې پکې سوریایي او فلسطینی کډوال سپاره وو. په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه مړه شوي او 146 نور ژغورل شوي دي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات
سلام سهار منیک مرغه د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل او ځینلو شارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی ده. نن په کابل کې اسمان برګټ کل سوی د تودوخه لوړه درجه 23.4 په کندهار کې به اسمان شینوي د تودوخه لوړه درجه 23.4 په هرات کې اسمان ځای ځای وریز دي د تودوخه لوړ درجه 24.9 په مزار شریف ښار کې اسمان شین دی د تودوخه لوړ درجه 22.4 او په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 23.3.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مچلا اوري. د خبرونه په دوام مو د افغان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو له محتوا خبرو بیا به واوري چې نړیوال بانک د افغانستان اقتصاد ته اندیشنه څرګنده کړي. دا موضوع مو د اقتصادي چارو له یو کارپو ازرخ شافیزی سره شریک کړي.
هغه اقتصاد چې موږ یې لرو یو مصنوعي اقتصاد دی چې جنگي اقتصاد پورې تړلی او په عین زمان کې د بهرنیو مرستو سره تړاو لري.
د مولا برادر پاړه د پاکستان د سریاسم د جګپوري سلاکار سرتاج عزیز سرګندونی خبرو چوي په پېښور کې دی او امنیتي ځواکونه یې څارنه کوي. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان پاړه څه خبره کړې دي او د ژوند پرنګونه پروګرام کې له سلیمان لایق سره غږیدلی.
د غاتونو په باره کې د لرغون پیژندونکو او زردشت پیژندونکو اتفاق ده د رائے چې دغه خالص د زردشت خپل اثر ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن له ولسمشر حامد کرزی سره د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون په اړه بیا خبرې کوي. جان کیری چې پرون کابل ته ولاړ سمدستي هم دغه مسله له افغان ولسمشر سره وڅېړله. که څه هم امریکا تمه درلوده چې دغه سند به په همدې میاشت کې لاسلیک شي، خو افغان دولت د دې سند د لاسلیک په اړه د پریکړې لپاره بل میاشت لویه جرګه رابللې ده. امریکا وایي دغه سند د افغان حکومت په ګټه دی. په دې اړه تفصیل له صالح محمد صالح څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون کابل ته لرسیدو سره سم له ولسمشر حمید کرزی سره د امنیتی تړون په اړه فوري خبري پیل کړې. د دې سند لاسلیک ته روان میاشت وخت ټاکل شوی وو. د دې دوړخیز تړون لمخه به راتلونکي کال له افغانستانه د نړیوالو پوزیونو تر وټولو وروسته ځینې امریکایي عسكر په دې هواد کې پاتسي. د دې سند په اړه خبري اترې وروسته له هغه وزنډې دي چې ولسمشر کرزی په افغانستان کې پراتلونکي کې د پاکستان په څیر د بهرنیو هیوادونو د مداخله په صورت کې له امریکا د دفاعي تضمین غوښتنه وکړه. امریکا بیا غواړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته یې په افغانستان کې پاتې سوي سرتیری د اجازه ولري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد عملیات وکړي. امریکایي چارواکي وایي د دې سند په اړه خوشبین دي، خو روان کړکیچ شایي د دې سند په اړه توافق له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماري حرف تیره اونۍ وویل دغه امنیتي سند د افغان لوري په ګټه دی.
Work is ongoing on concluding a BSA agreement with the Afghans. We believe it's important to conclude
افغانستان سره د دوارخیز امنیتی توافق د لاسلیک لپاره ګډ کار روان دی. موږ په دې باور یو چې په دې اړه ژر تر ژره موافقه په غنو دلایلو مهمه ده. یو دلیل دا دی چې د امریکا او ناتو پلانونه باید پر مخ ولاړ شي. د افغان ځواکونو په وړتیا کې هم ښه پرمختګ شوی، خو افغانستان د نړیوالو مرستې ته اړ دی چې خپل ځواکونه جوړ کړي څو د هیواد او وګړو ساتنه وکړي.
که د افغانستان او امریکا ترمنځ دغه سند لاسلیک نسی، تر 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې هیڅ کوم امریکایي عسكر پاتې نسی. هغو چارواکو چې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په پرونی سفر کې ملګری و، خبریالانو ته وویل له ټاکل سوي ضرب الاجل سره سم که دغه سند د اکتوبر تر پایه لاسلیک نسی، مهمې ستونزې به رامنځته سي. ځینو چارواکو د نوم نښولو په شرط رسنیو ته وویل تمنه کیږي په دې سفر کې به جان کیری دغه سند نهایي کړي. دوی وایي اختلافات پیچلي دي او په اسانۍ نه حلېږي. ولسمشر کرزی په دې اړه چې له امریکا سره دي دغه سند لاسلیک سي کنه لویه جرګه را بللې ده. افغان چارواکي وایي دغه جرګه شایي بله میاشت جوړه سي.
له امریکا سره د دفاعي او امنیتي تړون په ارتباط پر روانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې هم اوریدل شي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
نړیوال بانک اټکل کوي چې سږ کال د افغانستان اقتصادي وده شایي په سلو کې لس راټیټ شي. په دې اړه احمد تکل د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو له رئیس ازرخ شافیزی سره د دې راپور په اړه مرکه کړې چې نړیوال بانک خپور کړی او په سر کې د افغانستان د اقتصادي ودې د کمزورتیا علتونه ترې پوښتلي. ازرخ شافیزی په ځواب کې وویل
افغانستان متاسفانه په دا تیر دولس کلونو کې دې ته بریالی نه شو چې یو واقعي اقتصاد خاوند شي. او هغه اقتصاد چې موږ یې لرو یو مصنوعي اقتصاد دی چې جنګي اقتصاد پورې تړلی او په عین زمان کې د بهرنیو مرستو سره تلون لري. په دې خاطر باندې کله چې د بهرنۍ مرستې کمیږي، د دوی وسلوال فعالیتونه کمیږي او د عسکر شمېره کمیږي، نو په هغه تناسب سره زموږ اقتصاد کمیږي او ضرر مومي، ځکه چې تر اوسه پورې یو واقعي اقتصاد دلته په افغانستان کې ایجاد شوی نه دی.
واقعي اقتصاد حافظ صاحب وبخښئ، واقعي اقتصاد چې تاسو یادونه کوئ کوم اقتصاد دی او واقعي اقتصادي وده کومه ده؟
واقعي اقتصاد هغه اقتصاد دی چې پر ملي ناخالص تولید ولاړ وي. یو دوهم بیلانس د تجارت د خارجي د اقتصاد مثبت وي او کارموندنې لپاره هلې ځلې وشي او هر وخت پر لپسی نوې زائد کارو ایجاد شي.
د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه په تیرو 12 کلونو کې د زیاتو اقتصادي پرمختګونو خبره کوي، نو د غو څرګندونې او د ادعاوې ساسو په نظر یوازې تبلیغات دي او که حقیقتا هم دلته یو څه شوي؟
اقتصادي وده شوې دي خو مصنوعي دي. د خارجانو پیسې دي راځي، هغه کثر د بلاس تجارت د یو پیسو باندې جبرانیږي بشپړکی. پندغه کال کې یو تعداد کانادایی، یو تعداد فرانسوي، یو تعداد انګلیسي، یو تعداد دروش در امریکایی عسكر د وطن څخه ووتل. دا لاس شي چې زمونږ اقتصاد واده راټیټ شو، په دې خاطر دی چې تقریبا 60% ټول قواد بین المللي د افغانستان څخه لاړ. په دې خاطر باندې زمونږ مصنوعي اقتصاد ورځ تر ورځه صدمه ویني او علت یې دا دی چې یو سم ملي بنسټ نه لري.
دا ارقام چې نړیوال بانک ورکړي او په دې کې ویل کیږي چې پروسه کال یعنی 2012 کال کې د افغانستان اقتصادي وده په سلو کې لڅوار لسو زیاته وه او سکل دا 3.1 ته یعنی هغه 3 ته راټیټه شوې ده او په راتلونکي کال کې هم ډیر زیات اټکل نه کیږي چې دا وده به ډیره چټکه او زیاته وي. دا څومره دقیقه ده ستاسو په نظر د دوی دغه احصایه؟
اول خدا دقیق احصائیه موجود ندی پدې چې ترسه پوری نفوس شمیرنه نه ترسره شوی اقتصادی احصائی راټول شوی نه دی په اساسي توګه د دوی احصائی د ګمرکاتو د راپور پر بنسټ او پاین زمان کې دوی دا اوسه سرویګانی کوي چې یو زر کس خفوختنه کوي بیا د هغه نتیجې وباسي چې دا اوسه یاسي په بار صورت په تقریبي توګه صحیح ده.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو رئیس آزرخش حافظي د روانې خبری مجلې خبرونه په لنډ وړاندې کوو. امریکایي چارواکي وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په برخه کې اختلافات لږ سوي دي او ټاکل شوی دی چې نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په کابل کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي سره په همدې ارتباط خبري وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تایید کړ چې د دې هیواد ځواکونو د پاکستانی طالبانو دوهم مشر لطیف مسید په افغانستان کې نیولی دی. د افغانستان د ولسمشر سره د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان پرون په کابل کې له تروریزم او افراطیت سره د مبارزې پر لارو چارو خبري وکړي. تمره چې ګڼ افغانان نن د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو هر کلی وکړي چې د 2015 کال نړیوال جام لوبو ته بریالي شوي دي او نن له عربي متحده اماراتو کابل ته ستنې شي. د پاکستان په قبایلی سیمه کې د افغانستان پولیسو چیرمه په یوه ځان وژون کې برید کې د پاکستان لږ تر لږه دوه امنیتي پوځیان پرونو وشل شول. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې جنو هیوادونو د سوریې د یاغیانو د روزنې لپاره د افغانستان له خاورې استفاده کړې ده. او د ایتالیا د سمندر غاړو ساتونکو خبر ورکړ چې تر 50 ډیر کډوال پرون هغه مهال مړ شول چې د دوی بیړۍ د دې هیواد د سیسلی ټاپو او مالتا ترمنځ په اوبو کې غرق شوه. د رواني خبری مجلې په سر کې مو دا خبر درلود چې ټاکل شوی د نن د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون په اړه خبري وکړي. جان کیری پرون په وارلمخه نه اعلان شوی سفر کابل ته ورسید او سمدستي د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي سره په اړه کې د همدې مسلې په اړه خبري وکړي چې دغه خبري به نن هم دوام وکړي. نړیوالو چاپی خبرونه چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي په خپلو تازه غنو کې یوې همدا مسله چېړلې ده. جانقه علي کوسی دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپارني پورستوي غنه کې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د امنیتي تړون په اړه مضمون خپور کړي او سرلیک ورکړي. د امنیتي تړون لپاره د امریکا د صبر کاسه ډکه شوې ده. ورسپارنه لیکي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په جون میاشت کې د جمهور رئیس حامد کرزي سره په ویډیوي کانفرنس کې دغه امنیتی تړون د لاسلیک لپاره یو نیټه وټاکله. خداسې بریښي چې دا نیټه یا مهلت هم لکه د شګو پل شو. واشنگتن پوسټ لیکي کڅه هم چې د امریکا دفاع وزارت نور ادارې حوصله ته رابولي خو د جمهور رئیس باراک اوباما حکومت ادارې د جمهور رئیس کرزي پر وړاندې به حوصله شي او د دوی په نظر افغانستان له لومړیتوبونو څخه وتلی او دا ځکه چې د نړۍ په نورو برخو کې ګواښونه مخ په زیاتې دودي. ورسپارنې د جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت د وجک پوړي چارواکي خبره راخسته چې وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره د اکتوبر د 1 نیټې په ټاکلو سره د امریکا د جمهور رئیس دریځ څرګند شوی او د نه عملی کېدو لپاره هیڅ دلیل نه لیدل کیږي. خو که افغانان هغه څه چې امریکایي وړاندیز کوي نه مني هغه نو بیا جلا خبره ده. واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو برخلیک یا حالت په ډاګه کیږي. کچېرې دا تړون لاسلیک نشي امریکا به له دې هیواد څخه خپل ټول عسکر وباسي او نور متحدان به هم په افغانستان کې خپل پوځي حضور او مالی مرستې بندې کړي. د ورسپونې په باور افغان حکومت دا مهال د خپلو خلکو د ورځنیو اړتیاو لګښتونه هم نشي پوره کولای. اکونومیست مجلې هم په وروستۍ غونډه کې د جمهور رئیس کرزي او لویدیس ترمنځ اختلافاتو ته اشاره کړې او لیکي په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواک د جمهور رئیس حامد کرزي په ګوښه کېدو خوښ دی. لویدیسوال د نوموړي ملاتړ کوي او د د ساتنې په مقصد د دښمن په مقابل کې زیاتې قرباني ورکړي. خو جمهور رئیس کرزي څو ورځې وړاندې یو ځل بیا پر ناتو انتقاد وکړ او وایي چې دا ځواکونه په افغانستان کې کومه لاسته راوړنه نه لري. جمهور رئیس کرزی استدلال کوي چې په هیواد کې لا هم امنیت ښه نه دی او د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې ملکی خلک وژل کیږي. اکونومی زیاتوي که څه هم چې بهرني هیوادونه ممکن د جمهور رئیس کرزی په ګوښه کېدو خوښ وي خو په دوو برخو کې اندېښنې هم لري. یو دا هغه مهال چې لوی دیزوالو نوموړی واک ته ورساوه او ملاتړ یې ورڅخه وکړ، دی ورته په ډاګه ویلي و چې د افغانستان خلکو ته به خدمت کوي نه بهرنیو جنرالانو ته. بله دا چې لوی دیزوال د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدانو نوملیکنې ته په کتنې دې مسلې ته متوجه شول چې آیا له کرزي وروسته به بل جمهور رئیس له هغه نه ښه وي. تر ټولو مهمه دا چې آیا نوی جمهور رئیس به له لویدیځ سره تړون ته لیواله وي، او یا دا چې آیا راتلونکی کس به په سم ډول واک ته رسیږي، او که د 2009 کال ګډوډو انتخاباتو په څیر چې جمهور رئیس کرزی پکې واک ته رسیدلی و.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی سیمه ایز چارواکي وايي پاندړ ولسوالۍ کې غزنی ښار ته پر لاره له چاودیدونکو موادو یو ډک مازدا موټر ونیو. دوی وايي په دغه ولسوالۍ کې له طالبانو سره نشته هم سوي ده. زموږ همکار سید شاه سقیم د دغو پیښو جزئیات بیانوي.
چارواکی وای پرون نا وخت د اندړو ولسوالۍ په جمال کلا او بسانی سیمو کې ملي پولیسو، ملي اردو او سیمایزو پولیسو له طالبانو سره نښته کړې ده چې پکې دوه تنه وسلوال وژل شوي او زرګونه کیلوګرامه چاودیدونکي توکي هم ورڅخه نیول شوي دي. دوی وای نیول شوي چاودیدونکي مواد په یو مازدا موټر کې بار وو چې غزنی ښار ته وړل کېدل. د اندړو ولسوال قاسم خان د سیوال وای وروسته افغان سرتیرو د لارې پر سر نیول شوی په چاودیدونکو توکو بار موټر چولای او جسدونه یې لزان سره د ولسوالۍ ودانۍ ته راوړې دي. دی وای د چاودنې له امله د چاودنې ځای ته په 3 کیلومتر واټن کې د خلکو د کورونو خېخې مات شوې دي. د سوال وای په چاودنه او عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوخته. خو ځینې سرچینې بیا وایي په نښته کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د سرچینو د معلوماتو په اساس په چاودیدونکو توکو بار موټر له یو کور سره نږدې چول شوی دی چې له امله یې چاودنې ته څیرمه کور هم په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. تر اوسه پورې له طالبانو د نښتې او چاودیدونکو موادو د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
خبری مجله اوري.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د شنبه پښپا په اسلام آباد کې به خبری غونډې ته په وینا کې وویل د افغان طالبانو دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر د محل په پاکستان کې د امنیتي ادارو تر بشپړې څارنې لاندې دی. د سرتاج عزیز د دې څرګندونو تفصیل له پاکستانه د زبیح الله شفق پراپور کې.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغان طالبانو دویم نمبر مشر ملا برادر تر خوشی کېدو وروسته په پاکستان کې د دغه هیواد د امنیتی ادارو تر څارنې لاندې دی، او په وینا یې نوموړی کولی شي چې د خپلې کورنۍ په ګډون له هر چا سره په خپلواکه توګه وګوري. عزیز وویل چې د ځینو امنیتي ستونزو له امله یې ملا برادر د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې ساتلی سو ژوندي خوندي وي. د نوموړي په وینا موږ غواړو ملا برادر ته په افغانستان او پاکستان کې له طالب وسلوالو سره د خبرو اترو لپاره وخت ورکړو تر څو وکړی شي د سولې او پخلاینې په پروسه کې ښه رول ولوبوي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې ملا برادر له خپلو طالب ملګرو سره له خبرو انکار کړی ځکه چې نوموړی ځان آزاد نه احساسوي او تر شاوخوا د پاکستان پوځي او امنیتي مامورین راچاپېره دي. د پاکستان د سیاسي چارو څارونکو په دې نظر دي چې پاکستان حکومت ته پکارو چې ملا برادر یا افغان دولت او یا هم کوم دریم هیواد ته سپارلی وای تر څو په خپلواکه توګه د سولې او پخلاینې په پروسه کې برخه اخیستې وای. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د ملا برادر تر خوشی کېدو وروسته ویلي وو ښه دا ده چې ملا برادر یو بل هیواد ته لاړ شي څو په آزاده توګه له طالب مشرانو سره اړیکې ونیولی شي. پاکستان د تیرې میاشتې په نیمایي کې اعلان وکړ چې ملا برادر یې خوشی کړی دی. نوموړی په 2010 میلادي کال کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او د امریکا د سی آی ای په ګډو عملیاتو کې د دغه هیواد په ستر ښار کراچۍ کې نیول شوی و. د برادر تر نیولو وروسته افغان چارواکو ادعا کړې وه چې نوموړی پاکستاني استخباراتو له دې امله نیولی و چې غوښتل یې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ژوند رنګونه په پروګرام کې د سلیمان لایق څرګندونې د هغه پر یوه ادبي اثر خبرې کړو، یوه نړیواله مسله راخلو. اروپایي ټولنې اوکراین ته خبرداری ورکړ، که غواړي له دې ټولنې سره مهم تړونونه لاسلیک کړي، باید پخوانی صدراعظم یولیا تیموشنکو له بنده خوشې کړي. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د اوکراین ولسمشر ویکتور یانکوویچ د جمعې په ورځ د اروپایي ټولنې د پراختیا کمشنر شتیفن فیلس سره په کیف کې په کتنه کې وویل د دې ستونزې د بیړني حل لارې چارې ورته ښکاري. موږ اوس هم له یوې دردونکې پوښتنې سره مخامخ یو چې د تیموشنکو په اړه ده، خو د اروپایي ټولنې او د اوکراین لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت په ګډه کار کوي. موږ ته لا هم د حل لار ښکاري. هیله من یم موږ به په قاطعیت سره کار وکړو چې دغه پوښتنه ځواب سي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د پراختیا کمشنر شتیفن فیلا د اوکراین د ولسمشر یانکوویچ له خبرو رضایت څرګند کړ. زه ډیر خوشاله یم چې د سویو پرمختګونو او د اړتیا وړ کارونو په برخه کې ستاسو او د خپل ارزونې عملي کېدل ګورم. خو فیل زیاته کړه چې دغه ارزونې باید د یولیا تیموشنکو د بند په برخه کې د پښتنو د حل سبب سي. په همدې حال کې د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن چې ټاکل سوی د رواني میاشتې په وروستیو کې اوکراین ته سفر وکړي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دی به له خپل اوکراینی سیال سره په کتنه کې د تیموشنکو مسله راپورته کړي. نه غواړم چې د اوکراین په داخلي چارو کې مداخله وکړم، نه غواړم قضاوت وکړم چې تیموشنکو ګناهکار ده که نه. زه دا وایم چې د اوکراین ولسمشر د هغه اقدام بشپړ حق لري چې بشر دوستانه اقدام یې بولي. یوازې دی فیصله کولی سي چې د بشر دوستۍ دغسې یوه حرکت وکړي که نه. تیموشنکو په 2011 میلادي کال کې له قدرت څخه د ناوړه استفادې په تور په و کال بند محکومه شوه. هغې پر ځن لګیدلي تورونه رد کړي او ویلي دي چې دغه تورونه سیاسي انګیزه لري.
د ژوند رنګونه
قدرمن اوریدونکو د اکادمیسان سلیمان لایق یو اثر چې د زردشت مناجات ژباړلې دي دوی. دا کتاب د دنیا په ډیرو ژبو باندې ژباړل شوی ده، خو په پښتو کې استاد ژباړلی. له دوی سره مې زړه ده چې په همدې ارتباط باندې خبرې وکړم چې دا کتاب څنګه یو کتاب ده او د زردشت مناجاتونو یوه نمونه به ورنه واورو چې څنګه ده. مهرباني لایق
دا کتاب خو گاهونه یا گاتونه اندیوستا اغیدی نمونه دی پا دی نامه بلل سوی دا او دا لخدای سر دا زردشت مناجات دی غطا مخلول دا غ استمداد وقتل او دا غ منحریفینو پا باره که چی دا پا زمانه که دا آین او دا رفتار مخالف و دا غوی پا مقابله که دا خدای کومک عمرست وخت ده. آلمان په جهان کې زردشت پیژندون کی هغه په دی عقیده دي چې زردشت د دین ټول آثار چې وروسته البته مختلف آثار او کتابونه چاپ شوی دي، نو وای شکمن دي په دې کې چې دا به زردشت لیکلي. لیکن د غاتونو په باره کې د لرغون پیژندون کو زردشت پیژندون کو اتفاق ده د رائے چې دغه خالص د زردشت خپل اثر ده، په خپل د هست کړی ده. هغه له خدای سره مناجات دی. دی تاریخ په لحاظ هم دا ډیر او د ادیانو د تاریخ په لحاظ هم دا متن ډیر اهمیت لري. د جهان په ټولو هغو ژوندیو ژبو کې چې هلته معرف انکشاف کړی ده، هلته مدنیت پراخ شوی ده، هلته خلکو د ژوند او د تاریخ سره علاقه ښوولې، دا کتاب په هغو ژبو چاپ شوی ده. نو په خپله باندې دا کتاب په اوستا کې چاپ شوی هند اوستا په ژبه زردشت دا مناجات وړاندې کړي دي. زه اولین سړی وم چې په پښتو کې ما دغه کار وکړ، ما لټه وکړه، ما ولیدل چې پښتو کې دغه مهم او دا عمده او بیا زردشت موږ د خاورې تاریخ هم ناشیل له بلخ او هلمند له دغو نه، نو دا څنګه کېدای شي چې موږ په ژبو کې دا نه یې.
ډېره مننه. دا د گاهونو یا د مناجات یوه ډېره وړه بېلګه یې کراته ووایاست. دا هم کوي
د بزردشتی آین که د خدای نوم اهورا ده، اهورا مزد همونسته، مزد اهورا هم که دهیس پی او سرود که دهی وایی پا خپل مناجاتو که ای مزد اهورا یعنی ای خدای، ای رشتیا یعنی ای حقیقت، او ای نیک فکر لحقا بخشش سره چی پا مای لره هیچ کل تاسو نزورم او زیار باسم چی خپل استاینه تاسو ته نیاز کوم چې تاسو او مینوی توان د ستاینې وړ او مناسب یاستئ.
وبخئ د مینوی توان خبره مو وکړه، د دې نه مطلب څه ده؟
مینوی خو ځکه بدې ته پښتو کلمه یا ته په فارسي کې هم بله کلمه نشته، استایي کلمه ده په معنا د مقدس پاک سپېڅلی د منلو وړ د ایمان مورد. مینوی ستاینه یعنی پاک ستاینه.
ډېر زیاته مننه.
د دې خبري مجلې ورسته تر رسیدلې او په اخر کې دا خبر درته لرو چې ملالی یوسفزی په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر بارک اوباما او د هغه له میرمنې سره وکتل او په افغانستان او پاکستان کې د تعلیم په برخه کې د امریکا د هڅو ستاینه وکړه. له همدې سره